کې د ماښام شپږ بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو نیم ساعته ماښامنۍ خبري منجله پیل شوه. په خبري راپورونو کې اوري چې د افغانستان د ملي امنیت شورا هغه راپورونه رد کړل چې ګواک کې د ملي امنیت سلاکار د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ته هزار سوی وو. دا هم اوري چې د دفاع سرپرست وزیر وایي په بلخ کې وروستی جنجال پای ته رسېدلی دی. پیل له خبرونو کېږي. له اجمل ان یاوري.
د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد وایي په مزار شریف کې راپورته شوی وروستی کړکیچ هوار شوی او د دې ولایت پخوانی والی محمد نور عطا محمد نور دغلته د نوي امنیتي قومندان لټاکل کېدو سره کوم ستونزه نه لري. په استرالیا، نیوزیلند او فیجی کې د افغانستان سفیر وایي چې په دغلته په وروستیو تروریستي پیښو کې څو تنه افغانانو ته مرګ ژوبله وخت ده. او د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري چې نن د نړۍ په ځینو هیوادونو کې یو شمېر زده کوونکي په دې خاطر ښوونځیو ته ورنغلل چې په هغه اعتراض کې برخه واخلي چې هدف یې د نړۍ پر مشرانو د اقلیم د بدلون په وړاندې د اقداماتو فشار راوړل دي. دا افغانستان د دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد وایي چې په مزار شریف کې راپورته شوی وروستی جنجال هوار شوی او د دې ولایت پخوانی والی عطا محمد نور دغلته د نوي امنیتي قومندان لټاکل کېدو سره کومه ستونزه نه لري. اسدالله خالد د کورنیو چارو د سرپرست وزیر مسعود اندرابي سره نن مزار شریف ته یو ورځ وروسته لاغه سفر وکړ چې دغلته د نوي امنیتي قومندان لټاکلو سره د پخوانی والی عطا محمد نور او پخوانی امنیتي قومندان اکرم می مخالفت په وسلوالو نښتو بدل شو، خو وروسته د امنیتي تیز واکونو په ملاتړ د بلخ لپاره د امنیتي نوی قومندان عبدالرقیب مبارز معرفي شو او رسمي پرونده غلطه دنده پیل کړه. د دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد او د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابي سره یو ځای مزار شریف ته تللی وو. نن دغلته د مزار شریف په خار کې خبريالانو ته وویل چې د بلخ پخانه والی عطا محمد نور د نوی امنیتي قومندان لټاکل کېدو سره کوم ستونزه نه لري او په دې خار کې پرونی کړکیچ د دواړو خواو ترمنځ د همغږۍ نشټوالی او بله. په استرالیا، نیوزیلند او فیجی کې د افغانستان سفیر وحید الله ویسی پر خپل ټویټر لیکلی چې د نیوزیلند پر دوو جماعتونو د برید په پیښه کې لږ تر لږه د یو افغان د وژل کېدو او درې نورو د ټپ کېدو معلومات ورسېدلې دي. بلخوا د میرویس وزیری په نوم یو افغان چې د برید پر مهال د کرایست چرچ د ښار په یو جماعت کې وو او دغلته یې د لمونځ کوونکو او بریدګر ترمنځ شته کړکیچ کتلی د خپلو سترګو لیدلی حالات داسې بیان کړ.
دا سړی مکمل د درې ټوپکو سره او مکمل د سدي پولیسانو د انټرریزم پولیس کالی په ځان فلې دلو د کمرې په سر و د دې سړي هم په ټوټه د ټنده کې کمرې کې او پلمبرداري به کوله به غمن دي چې کله مرمې خاصې دي په شاجورې خاصې دي د کوي بل شاجورې اچو نو تقریبا په حدود دی یو شپږو سو مرمې به د خلکو باندې فایر کړي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په نیوزیلند کې پر جماعتونو د بریدونه غندل یارک په خبر پاڼه کې د ولسمشر غنی له خولې ویلي چې پر دغو جماعتونو تروریستي بریدونه یو ځل بیا وښوده چې تروریستان هیڅ دین او عین ته درناوی نه لري او د ټول بشریت دښمنان دي. افغان اجرایي رئیس هم دا بریدونه غندلی او پر خپل ټویټر په یو خبر کړي پیغام کې ویلي ترهګري مذهب او مشروع دلیل نه لري. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان بیا پر لویدیځو هیوادونو غږ کړی چې د اسلام او مسلمانانو په وړاندې د زیاتېدونکې کرکې پر ضد د چټک اقدامات وکړي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان هم په نړۍ کې د اسلام څخه زیاتېدونکې ویره د نیوزیلند د بریدونو سبب بللې. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین، د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل، د برتانیې صدر اعظم تریزا می، د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون، د ناټو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ او د نړۍ ګڼو نورو مشرانو په نیوزیلند کې پر دوو جماعتونو دا بریدونه غندلي او د ترهګرۍ د هرې بڼې پر ضد پر مبارزې ټینګار کړی. اخوا د نیوزیلند د کرایست چرچ خار چارواکی وایي چې په دواړو جماعتونو په شوي بریدونو کې 49 کسان وژل شوي او 40 نور ټپیان دي. د نیوزیلند صدر اعظم هم دا تروریستي بریدونه بللي. دا نیوزیلند صدر اعظم وایي روخانه ده چې دا بریدونه یوازې تروریستي بریدونه بلل کېدای شي. یو کس چې د برید پر مهال د النور په جماعت کې موجود رسنیو ته ویلي بریدګر سپین پوسته و، د خوندیتوب خولۍ او د مرمیو واسکټۍ په تن و. بلخوا د استرالیا صدر اعظم سکاټ موریسن تایید کړی چې په نیوزیلند کې د بریدونو په تړاو په نیول شو کسانو کې یو استرالیایی دی. هغه سړی چې د دې بریدونو مسؤلیت پر غاړه اخیستی په یوې ادعا کې ویلي 28 کلن سپین پوستی استرالیایی دی او د دې بریدونو لپاره نیوزیلند ته تللی و پولیس وایي له ده سره په نیول شوي موټر کې چاودیدونکي مواد هم وو. نن د نړۍ په ځینو هیوادونو کې یو شمېر زده کوونکي په دې خاطر ښوونځیو ته ورنغلل چې په هغه اعتراض کې برخه واخلي چې هدف یې د نړۍ پر مشرانو فشار راوړل دي څو د نړیوال اقلیم د بدلون په وړاندې اقدامات وکړي. دوی دا انګیزه د ګریتا توتبرګ په نوم له 14 کلنې فعالې اخیستې چې تیر کال یې د سویډن د پارلمان څخه بهر په یوازې توګه په دې برخه کې اعتراضونه پیل کړل. نوموړي په دې وروستیو کې د سولې په برخه کې د نوبل جایزې ته هم نومول شوې. له هغې راهیسې دا اونیز اعتراضونه له لسګونو ښارونو د نړۍ سلګونو ښارونو ته پراخ شوي او د نړۍ ګڼ زده کوونکي له دې مظاهرو سره یوځای شوي دي. نن په برلین کې تر 10,000 زیات اعتراض کوونکي چې ډېر ځوان زده کوونکي راټول شول او له دوی سره په لیکدونکو شعارونو د اقلیمي بدلون په اړه د اقداماتو غوښتنه شوې وه. اروپایي ټولنې نن 8 تنه روسي چارواکي د خپلو بندیزونو په لاس کې شامل کړل. دا کسان د نومبر په میاشت کې د کرچ تنګي ته نږدې د 4 اوکراینی ماڼوګانو او د 3 اوکراینی بیړیو په نیولو کې د لاس لرلو له کبله د اروپایي ټولنې د بندیزونو په لاس کې شامل شوي دي.
تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. په راپورونو کې اورئ چې د دفاع سرپرست وزیر وایي چې بلخ کې وروستی جنجال پای ته رسېدلی دی. د ملي امنیت شورا هغه راپورونه رد کړل چې ګواکې د ملي امنیت سلاحکار د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ته احضار شوی و. ولسی جرګه وایي
د سیاستوالو نو دغه غوښتنه ده، علاوه د حکومت د رهبرۍ نه دوی په دې اساس شرایطو کې دغه لیک نزاکتونو په نظر کې ونیسي، په احتیاط او تدبیر سره کار وکړي.
په نیوزیلند کې پر جمعتون وروستۍ حمله ګڼو هیوادونو او سازمانونو غندلې ده. په پیښه کې یو ټپي سوی افغان مژغولی.
ټیلا ټیلا سوب دی، ټیلا ټیلا کې ما ځان به خلکو ورواچ، خلکو پروت کوم ما ځان ته ورواچ. دا سړی دینه نه مومي حالت را ننوت، فایلونه شروع کړه. شي
په کابل کې شاریانو د اختطافونو پر زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړه. څوک په دغو تښتونو کې لاس لري؟
حتما د دوی تر شا د حکومتي امنیتي مسؤلین نه نیولې تر مافیا پورې او تر مسلکي سرچینو پورې د پوره ډلو لاس دی.
تر شپږ نیمې بجو نور مسایل هم څېړو. د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر وایي د بلخ له پخواني ولی عطا محمد نور سره د نوي امنیه قمندان د ټاکل کېدو پر سر جنجالونه حل سوي دي. اسدالله خالد چې د کورنیو چارو له سرپرست وزیر سره دغه ولایت ته سفر کړی و، نن په بلخ کې وویل چې د بلخ پخواني ولی عطا محمد نور د نوي امنیه قمندان له ټاکل کېدو سره نور مخالفت نه لري. پرون د نوي امنیه قمندان د ټاکل کېدو پر سر د امنیتي ځواکونو او د عطا محمد نور د پلویانو ترمنځ نشته هم وسو چې ځینې کسان په نتیجه کې ټپیان شول. ازادي رادیو خبریال مجیب رحمان حبیب زای سره په مستقیم تماس کړي. حبیب زای صاحب، نور جزئیات په دې برخه کې څه دي؟
مننه صالح صاحب، سلام تاسو ته او د زای رادیو ټول اوریدونکو ته. څنګه چې تاسو موږ ته یادونه درلودل، نن بل خلایت د کورنۍ چارو وزارت او د دفاع وزارت سربستان راغلي وو. دوی د سربیره پر دې چې د بلخ د محلي حکومت له چارواکو سره وکتل، د بلخ پخواني ولی عطا محمد نور سره هم لیدنه درلوده. د دې لیدنو وروسته ښاغلی مسعود اندرابي د کورنۍ چارو وزیر او همدارنګه ښاغلی اسدالله خالد د دفاع وزارت وزیر یوې خبري غونډې ته په بلخ ولایت کې حاضر شول، او ښاغلی اسدالله خالد وویل چې د بلخ نوی امنیه قمندان عبدالرحید مبارز به خپل دندې ته دوام ورکوي، او دوی چې په دې تړاو د جمعیت د اجرایه ګوند د جمعیت مشر عطا محمد نور سره خبرې درلودې، او دغه مشورې ترلاسه کړې چې له مرکزي حکومت سره به شریک کړي. د دارز وویل چې وروسته له دې به عطا محمد نور د ښاغلي رقیب مبارز په وړاندې کوم مخالفت نه لري. بله،
حبیب زای صاحب، خپل عطا محمد نور یاد د کوم ویاند هغه په دې اړه څه سپیناوی کړی دی یا څه وضاحت ورکړي؟
عطا محمد نور په ټولنیزو رسنیو کې په یو بیان کې ویلي دي چې ده هم په د تیرې ورځې جګړې په تړاو د دوو امنیتي چارواکو سره خبرې اترې کړې دي، او د تیرې ورځې حمله پر ملکی کسانو د دولت یو وسلواله حمله په ګوته کړې په دې بیان کې. خو د دې ترڅنګ د کورنۍ چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابي کومې خبرې چې موږ ورسره درلودې، ده وویل چې په بلخ کې په دې تیرې ورځې په حمله کې غیر مسؤول وسلوال نیول شوي دي، چې هغوی سره د هغوی په وړاندې باید د قانون په مطابق برخورد کرده شي. د همدارز وویل چې د بلخ پخوانی امر امنیت عبدالرضا قادری چې په دې عمله کې نیول شوی و باید بیت له سره په خپل وظیفه حاضر شي او خپل کار ته به دوام ورکړي.
ډیره مننه. د ازادي راډیو خبریال مجیب رحمان حبیب زی ولده څخه موردل چې د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر ویلي چې د بلخ له پخوانی والی عطا محمد نور سره د نوي امنیه قمندان د ټاکل کېدو پر سر جنجال حل شوی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ملي امنیت شورا هغه راپورونه رد کړل چې ګواکې د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ته احضار کړی سوی و. ښاغلی محب په دې وروستیو کې پر زلمی خلیلزاد انتقادونه کړي دي. اکرام الله اکرام او نور تفصیل.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د دې هیواد د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د امریکا په بهرنیو چارو وزارت کې وړاندې لوړاندې پلان شوي لیدنې کړي. د دې شورا وایي طارق آریان په خپل ټویټر هغه راپورونه رد کړي چې ګوندې ښاغلی محب د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ته احضار شوی و. د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د ګډون لپاره امریکا ته تللی، تیره ورځ له امریکایي خبریالانو سره په یوه ناسته کې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد تورن کړی چې ګوندې غواړي د خپلو شخصي ګټو په هدف د سولې پر روان بهیر کې افغان حکومت څنډې ته کړي. دا د سولې پر روان بهیر او زلمی خلیلزاد د یو لړپوړي افغان چارواکي تر ټولو سخت انتقاد بلل کیږي. د افغانستان د ولسی جرګې د اداري پلاوي ځینې غړي د ښاغلي محب څرګندونو ته په اشاره وایي حکومتي مشران باید په داسې حساسو وختونو کې له ستغو او سختو خبرو ځان وساتي. د دې جرګې مرستیال منشي عرفان الله عرفان د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
ډېر یو نازک شرایط کې قرار لرو. نو زمونږ د سیاستوالو نه دغه غوښتنه ده، علاوه د حکومت د رهبرۍ نه، دوی په دې حساس شرایطو کې دغه لیک نزاکتونو په نظر کې ونیسي، ډېر په احتیاط او تدبیر سره دوی کار وکړي.
ښاغلی عرفان وایي د حمدالله محب څرګندونو ته په کتو فکر کیږي چې د افغان حکومت او امریکا ترمنځ اختلافات موجود دي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب همداشان ویلي افغانان او په حکومت کې ځینې کسان په دې اند دي چې ښایي ښاغلی خلیلزاد د داسې یوې لنډمهالې ادارې د جوړولو په لټه کې دی چې مشري به یې پخپله کوي. محب تور پورې کړی ویلي دي داسې فکر کوي چې خلیلزاد یا خو نه پوهیږي چې څنګه مذاکرات وکړي او یا ښایي تر شا یې نور لاملونه وي. خلیلزاد د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د سرګندونو په خبرګون کې څه نه دی ویلي، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال رابرټ پلاډینو ویلي چې د سیاسي چارو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ډیوډ هیل د مارچ په 14 محب دفتر ته وربللې ورته ویلي چې د روغې جوړې پر بهیر دا انتقاد ردوي. د ویل هیل محب ته وریاده کړ چې زلمی خلیلزاد د امریکا د بهرنیو چارو وزارت استازی دی او دا ډول څرګندونې د امریکا او افغانستان اړیکې اغیزمنولی او د سولې بهیر له خنډ سره مخامخ کولی شي. د افغانستان د ولسی جرګې مرستیال منشي عرفان الله عرفان هم ویره څرګندوي چې د ښاغلي محب څرګندونې به د سولې روان بهیر یو څه ټکنه کړي.
جناب محب په مقابل کې روسان مخا بیا امریکا هم شاید یو بله لاره غوره کړي، یا احیانا نور هیوادونه دې وضعیت نه ناوال استفاده کړي، نو ذهنتونه نور هم خرابوي، د امریکې ذهنت هم خرابوي.
ښاغلی عرفان غوښتنه کوي چې افغان حکومت باید پرېنږدي چې رامنځته شوې فضا ګاونډي هیوادونه د ځان په ګټه استعمال کړي.
بلخو د سیاسي چارو ځینې افغان تحلیلګران وایي د ملي امنیت د سلاکار حمدالله محب له وروستیو خبرو داسې ښکاري چې د سولې په خبرو کې ډېرې مسئلې له افغان لوري پټ ساتل سوي. د دوی له ډلې احمد سعیدي اکرام را اکرام ته وویل
افغانستان داسې دا درلودل چې مونږ د مذاکراتو په جریان کې خلیلزاد مونږ ته گزارش راکوي، یعنې اوس چې محترم محب دا خبره کړې دا حقیقت څرګندېږي چې افغانستان د مذاکراتو په باره کې نه آګاه او نه خبر او نه چا ورته گزارش ورکوي. اوس محب یو حقیقت خبرې کړې، ولې متاسفانه امریکایان په دې وختو کې د افغانستان سره ښه اړیکې نه لري، د حکومت افغانستان سره جوړې جوړې نه لري، یعنې غواړي چې خپل تصمیم ونیسي، خپل اجراءات به وکړي، حکومت افغانستان په جریان کې نه دی چې دراز مدت دغه خبره زه افغانستان او د منطقې په کته نه بولم.
لیدل کېږي داسې چې د افغانستان او د امریکای اړیکې خې نه دي، دغه بد اړیکې څومره منفي تاثیرات درلودل شي؟
موږ امریکایان ته محتاج یو، له اقتصادي نگاهه، سیاسي نگاهه، خامخا بد تاثیر کوي، مخصوصا په امنیت کې، په سوله کې، په لوجستیک مسایلو کې بد تاثیر کوي. اما زه په دې نظرم چې امریکایان نور د دې حکومت نه په تنګ راغلي، نه خوشاله نه دي، تغییر کوي، توهین کوي په مذاکراتو کې، یعنی کوشش کوي چې ځان د دې حکومت نه خلاص کړي.
دلیل څه کېدلی شي استاذ؟ لاملونه څه دي چې بالاخره د ملي یووالي حکومت او د امریکې د حکومت ترمنځ اړیکې؟
امریکایان وایي چې موږ د دې حکومت نه چې جوړ کړو ملي یووالي ارزو درلودل چې وضعیت بهتر شي. هر ورځ چې کېږي وضعیت خرابېږي، امنیت خرابېږي، دغه حکومت اعتماد ملی ایجاد نکه، اعتماد ملی ایجاد نکه، د اقتصاد او سیاست په واسه کې دومره چا ارزو په کې تر اوسه نه دي سوی.
وړاندې د موقت حکومت په اړه په افغانستان کې اوازې موجودې وي چې د سولې په خبرو اترو کې د موقت حکومت یادونه کیږي، خو رسمه نوې تایید شوی. اوس چې محب کومې سرګندونې کړي تقریبا د افغان حکومت نظر سرګندوي، څه فکر کوئ؟
امریکایان علاقمند دي چې موقت حکومت به جوړ شي، اما طالبان نه حکومت موقت غواړي، نه انتخابات غواړي. طالبان ټول قدرت غواړي. طالبان غواړي چې اسکیجول د خارجیانو به ترتیب سي، هغه لاړ شي، موږ ټول قدرت به ونیسو، بیا چې لازم بو. حتی تاسو د ملا برادر اوریدل چې موږ خپل شرعي حکومت او امارت به جوړو. د طالبان یعنی ټول قدرت تصاحب ده، نه
حکومت. سیدی صاحب، د روسي پښتنې په توګه اوس چې د سولې پروسې شپږ پنځم پړاو پای ته رسیدلې، شپږم هم وایي چې د همدې میاشتې په وروستیو کې به جوړیږي، ترسره کیږي، به خبرې اساس پړاو ته داخلي شوي. د محب سرګندونې څومره د سولې په پروسه باندې تاثیرات درلودلی شي؟
دغه پروسه چې سولې را روان دي، نه د حکومت افغانستان په لاس کې دي، نه د افغانانو په لاس کې دي. امریکایان د طالبانو سره جوړجاړي کوي، هغه چې هر څه کوي بیان له موږ په تقدیر کې به ولیکي.
احمد سیدی وو.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
په نیوزیلند کې پر دو جماعتونو په بریدونو کې 9 کسان مړه سوي دي. د راپورونو له مخې په دې حمله کې افغانانو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده. د افغانستان په ګډون د نړۍ د ګڼو هیوادونو مشرانو د حملې غندلې دي. تفصیل له احمد تکل نه.
په استرالیا کې د افغانستان سفارت نن وویل د کرایست چرچ ښار په یو جومات د برید په قربانیانو کې افغان الاصله نیوزیلندیان هم شامل دي. په کانبرا کې د افغانستان سفیر وحید الله ویسی پر ټویټر په یو بیان کې ویلي دي یو افغان په ډزو لګیدلی او مړ شوی او درې نور سخت ټپیان دي. د نیوزیلند صدر اعظم جسندا اردن د حمله غندلې او ویلي دي روښانه خبره ده چې دا یوازې یوه تروریستي حمله بلل کېدای شي. میرمن اردن نننۍ ورځ د نیوزیلند لپاره تر ټولو تیاره ورځ وبلله. د روغتونونو چارواکو ویلي دي چې د دې برید په قربانیانو کې ماشومان هم شامل دي. امنیتي چارواکي وایي د دې برید په تړاو یې 4 کسان نیولي او په نیوزیلند کې فوق العاده بیړنۍ حالت اعلان شوی دی. میرمن اردن وویل چې 4 وړه مشکوکو کسانو افراطي نظریات درلودل، خو له دې مخکې هیڅکله د پولیسو د څار په لیست کې نه و شامل. د استرالیا صدر اعظم سکات موریسن تایید کړی چې په نیول شویو کسانو کې یو د استرالیا تابعیت لري. د نیوزیلند رادیو د جماعت لمینځه د عیني شاهدانو په حواله خبر ورکړی چې وایي په جماعت کې هر اخواوینه باید. پولیس وایي ټولو جماعتونو ته ویل شوی دي چې خپل دروازې د نن ورځې لپاره بندې وساتي. امنیتي چارواکي وایي په سیمه کې د تلاشۍ د عملیاتو پر مهال په یو موټر کې چاودیدونکي وسایل موندل دي. یو تن چې د دې حمله مسؤلیت منلی په یو پیغام کې ویلي دي چې دای 20 کلن سپین پوستای استرالیایی دی او د دې حملې د پلان جوړولو لپاره نیوزیلند ته تللی دی. د احمد المحمود په نوم یو عیني شاهد چې د حملې پر مهال په النور جماعت کې و، رسنیو ته ویلي وسلوال برید کوونکی سپین پوستای و، ژیړ ویښتان درلودل، محافظتي خولۍ پر سر و او زره واسکټ یې اغوستی و. د نوموړي په وینا له هغه سره یو لوی ټوپک وو او جماعت ته له ننوتو سره سمې هرې خواته ډزې پیل کړې. المحمود وایي چې دای د جماعت د کړکۍ له لارې په تیښته بریالی شو. د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو په تیره په اسلامي نړۍ کې سیاسي مشرانو دا حمله غندلې ده. د افغانستان جمهوري ریاست په یوه خبر پاڼه کې دا حمله غندلې او ویلي دي پر دې جماعتونو حمله ښایي چې تروریستان هیڅ دین او عین ته درناوی نه لري او ټول د بشریت دښمنان دي. او اجرائیه رئیس عبدالله هم ویلي چې تروریستان هیڅ مذهب او مشروع انگیزنه لري. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو پر ټویټر په یو پیغام کې لیکلی چې دا حمله د مسلمانانو سیاسي مبارزې ته د شیطانی بڼې د ورکولو لپاره یو هڅه ده. هغه لیکلی چې نه یوازې د دې حمله پلان جوړونکي بلکې سیاستوال او هغه رسنۍ چې له اسلام څخه د ویرې او په لویدیځ کې د مسلمانانو پر وړاندې د نفرت اور ته پکی وهي یو شان په دې حمله کې مسؤل دي. د مستر د پلازمین قاهره الازهر پوهنتون چې د سنی اسلامي زده کړو زرکلن تاریخ لري په یو بیان کې وویل چې دا حمله د خدای د کور تقدس ته سپکاوی وو. د متحده عربی اماراتو د بهرنیو چارو وزیر انوار ګرګش وویل د تشدد او کرکې پر ضد زموږ ګډ کار باید په نوي توان سره دوام وکړي. او د پاکستان صدر اعظم عمران خان پر ټویټر په یو پیغام کې پر امریکا د سپتمبر د 11مې له تروریستي حملو وروسته له اسلام څخه ویره د دې ډول حملو علت بللای او لیکلی دی چې د نړۍ 1.3 میلیارد مسلمانان په ډله ییز ډول د هرې تروریستي حملې له کبله پړه ګڼل کیږي.
مورجل چې په نیوزیلند کې پر دوو جماعتونو په بریدونو کې 9 کسان رسوي. په پیښه کې ځینې کسان ټپیان سوي هم دي. په دوی کې د میرویس په نوم یو افغان هم شامل دی. د ازادي راډیو د مشال څنګ خبریال ظفر خان ورڅخه د سترګو لیدلې حال پوښتلی.
جمعه ورځ به یمنیم بجه وځه مسجد ته لاړم. صف کې کېناستم مخامخ تقریبا په مسجد کې 2-3 نفر بریو چې ولسته کې خطبه تیرې وي. دز شوې دي ټوپک دي ماشین ګن پلیز شوې. په دغه اسنا کې موږ ځانو نتیټ کړ. موږ پوسو چې مسجد ته راوته لري په موږ نه دی چې یو وخت تم ځان ورا شو چې اوس موږ ته خلک راتو ځکه معلومات نه وشي دوی څو نفر دي او کوم لار راځي. ټیله ټیله سوب دي ټیله ټیله کې ما ځان دې خلکو ورواچو خلکو پروتو کوم ما ځان پیر واچو. دا سړی دینه نه مومي حالت رانه نه و فایرونه شروع کړ شي ضربې فایر په موږ نه کاو. سر باندې دې په ستکه باندې ولې مرمۍ د شکته راځه دا سره لګیدل سر سر قسمت نه تقریبا ورکه زخم لري زخمی ده. زیات خلک شهیدان شول او زخمیان بربریت حالت څه کله چې ما به دخل غزان شو موږ باندې مرمۍ و درولې دې بل خدام د یوش خلک پکې دلته هغه دې خدای مخ واړه په خلکو باندې دې شروع دې په دغه اسنا کې زه واتم شپږوسو مرمۍ به دخل غو باندې فایر کړي لاسته کې نور دم د سیده روان وي. نو کله چې دا نور خلک وټ شي دلته د زخمیان پات شو دې په زخمیان باندې یو داس هم شي د زونه کول
مروز دا کوم سیمه دا کوم علاقه کې دا کار شوی جمع
دا د کراشچ خار د نیوزیلند د مسجد په نوم دی النور نومي النور مسجد. او تاسو به نفر مونږه مقتدیان د مسجد دین راځي هر جمعه منځ ته.
او مروز ته خو دلته د جمعه ته هر جمعه په ورځ باندې زی دلته کوم امنیتی تدابیر نیول کیږي د جمعهتونو کنه
نه 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 نیوزیلند خو یو دی سیفترین مملکت د دنیا څخه ده. متاسفانه چې دا توقع نه درلود چې دا کار به په کراشچ کې دا کار به په نیوزیلند کې کیږي.
په نیوزیلند کې یو افغان میرویس و چې د ډزو په وروستۍ پیښه کې ټپي شوی. په دې پیښه کې د وژل شوو کسانو شمیر 9 ته او د ټپیانو 6 ته رسیدلی.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د کابل ځینې شاریان په دې شار کې د جنایي جرمونو زیاتېدو ته اندېښمن دي. دوی وروسته له هغې د اندېښنا څرګندوي چې یوه نجلۍ د اختطافچیانو لخوا اول وتښتول سوه او بیا ووژل سوه. اکرام الله اکرام او نور تفصیل.
د وژل شوي اباسین د مور د زړه داغله نو روغ شوی چې په کابل ښار کې د شپږ کلنې محسا د مور زړه سوری شو. د روانې اونۍ د دوشنبه په ورځ د کابل ښار په 500 فامیلی سیمه کې شپږ کلنې محسا اختطاف شو او یوه ورځ وروسته جسد وموندل شو. دغه پیښه په کابل کې د جنایي جرمونو زیاتېدو په ټولنیزو رسنیو کې غوغا راپورته کړې او خلک یې اندېښمن کړي دي. د کابل دوه تنه خاریانو ډاکټر الف خان او محمد یعقوب ازادي راډیو ته وویل دومره ویریدل چې آن نه غواړي خپل ماشومان خونځي او ته واستوي.
موږ خپل هم ویریږو په دې باندې هر څوک په دې ویریږو. خپل شوم د مکتب نستنې دکاندار زوی د دوکانداري نستنې دې په خاطر سیمه زوی سبا دغه اختتام نسی او د مرګ وسیله ونه ګرځي.
خاني نگران کننده است. اگر به این شکل جریان ادامه پیدا بکنه شاید کی مردم آماده نباشن حتی طفلشان به مکتب بفرستن به خاطر میترسن که اولاد ما فردا این میره به دست بانده های خطرناک میفته. سرنوشتش مثل دختره کی معصومی که دیروز به دست گروه های اختطافشی یک واقعا مظلومانه به شهادت میرسه این یک نگرانی جدی برای ماست.
دا اندیښنی ورسته له هغه راپورته کیږي چې د روانې اونۍ د دوشنبه په ورځ د کابل ښار د 500 فامیلی سیمینه شپږ کلنه محسا اختطاف شو. یو ورځ وروسته جسد د پولیسو لاس ته ورغی چې په بیرحمۍ سره وژل شوی و. کابل خاریان وایي اداري فساد د غیر مسوله وسلوالو موجودیت بیروزګاری او داسې نور هغه څه دي چې په هیواد کې د جنایي جرمونو د ډېرېدو لامل ګرځېدلې دي. دوی له حکومت غواړي چې د جنایتکارانو په وړاندې هر ډول اقدام باید له خلکو سره شریک کړی شي چې دې برخه کې له لاسه تللې باور بیرته په لاس راوړل شي. که څه هم افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ژمنه کړې چې د محسا قاتلانو ته به سخته سزا ورکړي، خو خلک بیا غوښتنه کوي چې باید دغه پیښې عاملین په ډاګیز ډول اعدام شي. یو شمیر مدني فعالان وایي یوازې د محسا قضیه نه ده چې عام خلک یې غوسه کړي، بلکې انسان تښتونه په دې وروستیو کې په یو کاروبار بدله شوي او ګڼې وړې او لویې جنایتکارې ډلې پکې ښکېلې دي. مدني فعال راحت ګل زیرمل ازادي راډیو ته وویل لویه ستونزه دا ده چې په تښتونه کې ښکېل جنایتکار له ځینو دولتي کړیو سره لاس لري.
حتمن د دوی تر شا د حکومتي امنیتي مسؤلین نه نیولې تر مافیا پورې او تر مسلکي سرچینو پورې د پوره ډلو لاس دی. داسې ډېر داسې اسناد شته چې دغسې اختطافونه کله شوي دي، دوی تر شا ځینې حکومتي لاسونه رابرسېره شوي دي. البته زه بیا هم د حکومت په پالیسي کې بنوي، لیکن د حکومت د امکاناتو نه ځینې افراد داسې استفاده کوي چې هغه هم د حکومت په تاوانې هم د ولس په تاوانې.
خاغلی زیرمل له حکومت غواړي چې د خلکو د سر او مال د ساتنې په برخه کې د خپل مسؤلیت پر ځای کړي. نوموړی وایي امنیتي او قضایي ادارې باید نور ادا څرګند کړي چې د انسان تښتونکو په وړاندې په دې ادارو کې هیڅ ډول زغم وجود نه لري. خو د کابل د امنیت قومندانۍ ویان دا نه تاییدوي چې سړي تښتونکي دي له حکومتي کړیو سره لاس ولري. د انسان تښتونې پیښې جدي بولي، خو ډاډ ورکوي چې د مخنیوي لپاره یې پولیس هلې ځلې کوي. بصیر مجاهد د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د شپږکلنې محسا دوه تنه نیول شوي قاتلان به ډېر ژر عدلي او قضایي ارګانونو ته وپېژندل شي.
انشاءالله چې دلته پلانونه شته، کار جریان لري. دلته پښه منګي همغږي شته د کابل امنیتي ټیم، لکه څرنګه چې د دې قاتلین یا دې مظنونین ونیو په څلورویشت ساعتو کې هر څوک کې په هر څه کوي هغوی ګرفتاری او قانون منګولو ته سپاروي.
ښاغلي مجاهد وویل عدلي او قضایي ادارې باید هغو کسانو ته د سزا په ورکولو کې جدي اوسي چې امنیتي ځواکونه یې د داسې جرمونو په تړاو نیسي او باید چې د قانون سره سمه سزا وویني. نوموړي همداشان په دې برخه کې له امنیتي ادارو سره د عامو افغانانو مرسته هم ډیره مهمه وبلله. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
ځینې اوریدونکو سیمیسونه راستولی دي. عبدالله له کندهار لیکلي حمدالله محب شی خبرې کړي دي امریکا پر پاکستان باندې سم فشار نه راولي. بصیری هلمن له کابله، افغانان د سوري خبرو ته لا زیات هغه وخت خوشاله دلی سي چې اول اوروبند وسی. برات خان اسحق له هلمند لیکلي دغه ډول شکونه چې پر زلمی خلیلزاد کیږي د سولې خند ګرځي. بشیر حبیب زی د لوګر له ازرې ولسوالۍ لیکلي نیوزیلند د نیوزیلند پیشه په کلکو ټکو غندو. او انګار خروټی لشکین څخه لیکلي هغه کسان چې د دولت د کړنو مخینسي موږ سخت مخالفت کوو. وروستی راپور راخلو د سوریې دیموکراتیکو ځواکونو ویلي چې د داعش ډلې عراقي جنګیالي او د هغوی د کورنۍ غړي به بغداد ته ونسپاري. دغو ځواکونو پخوا هم ځینې نیول سوي کسان دغو ځواکونو ته سپارلي دي. تفصیل له احمد تکلنه.
د سوریې دیموکراتیکو ځواکونو SDF چې امریکا یې ملاتړ کوي هغه راپورونه رد کړي دي چې وایي دوی به د داعش ډلې جنګیالي یا د هغو د کورنۍ غړي عراق ته وسپاري. د SDF ویان کینو ګابریل د عراقي چارواکو هغو بیانونو ته اشاره وکړه چې په دې وروستیو کې یې خپره کړي دي او په هغو کې ویل شوي چې د داعش ډلې عراقي وسلول او د هغوی د کورنیو غړي به بغداد ته وسپارل شي. ګابریل په یو خبر پانه کې چې د سوریې دیموکراتیکو ځواکونو خپره کړي ویلي دي چې SDF د دې څرګندونو صحت ردوي او دا په ډاګه کوي چې د عراق له حکومت سره په دې اړه هیڅ راز موافقه نه ده شوې. په داسې حال کې چې د SDF ځواکونه د سوریې په ختیځ کې د داعش ډلې د وروستي سنګر د نیولو هڅه کوي، عراقي چارواکو مخکې ویلي وو چې د سوریې دیموکراتیکو ځواکونو 280 تنه نیول شوي عراقیان او نور بهرني جنګیالي د عراق پوځ ته سپارلي دي او دواړو خواوو موافقه کړې ده چې نور اسیران جنګیالي به هم عراق ته سپاري. د ستر صلیب نړیوالې کمیټې د دوشنبه په ورځ وویل تمه ده چې د دې موافقې له مخې د ښځو او ماشومانو په ګډون نږدې 2000 تنه عراقي وګړي چې د سوریې په ختیځ کې د داعش ډلې تر ولکې لاندې باغوز سیمې څخه تښتېدلي په راتلونکو څو اونیو کې بغداد ته وسپارل شي. د راپورونو له مخې SDF ځواکونو له 2015 کال راهیسې د داعش ډلې تر ولکې لاندې سیمو کې د پوځي عملیاتو او په دې عملیاتو کې د پرمختګ په ترڅ کې چې لمنه یې تر باغوس پورې ورسېده د داعش زرګونه جنگیالي نیولی دي. وروسته له دې چې اس ډی اف تیره میاشت په باغوز او شاوخوا سیمو کې پوځي عملیات پیل کړل، د یو شمیر عراقي وګړو په ګډون د دې سیمو لسګونه زره خلک او د داعش ډلې پلویان او د هغوی د کورنیو غړي له خپلو مینو وتلو ته اړ شول. د وضعیت په هغو کمپونو کې چې د کم شمیر کډوالو لپاره جوړ شوی دي یو بشري کړکیچ رامنځته کړی دی. په همدې حال کې فرانسې اعلان کړی چې د فرانسوي وګړو یو شمیر ماشومان د سوریې په شمال کې د کډوالو له کمپونو څخه فرانسې ته ستنه کړي دي. د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت نن په یو بیان کې وویل دا ماشومان یا یتیمانو او یا په دې کمپونو کې له خپلو کورنیو جلا شوي وو. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت د داعش ډلې د هغو غړو د محاکمې پر اړتیا هم ټینګار کړی چې په بهر کې جرمونه کړی دي.
له دې سره اوسنۍ خبری مجله پای ته ورسېده. دویمه مشمنۍ خبری مجله له جاوید نیمینه واورئ.